السلام علیکم، سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانکزی یم، تاسو د ازادي راډیو لومړنی سهارنی خبری مجلې ته رابولم. نن د سنبلې 18 د سپتمبر 8 د دغه سهارنی خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خبریږي. وړاندې اورئ چې په پام کې ده د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې جوړه شي، او د جرمنی او روسی او بیلاروس په پلان شوی پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړی، او فرانسه وایي روسیا د نړیوالو د ویرولو له ستراتیژۍ کار اخلي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی ده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی. په جاوزجان کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی دی. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي د رای ورکولو په سلو کې د شپږ نوي مرکزونو د څېړنې بهیر پای ته رسېدلی. امام محمد وریماچ ازادي راډیو ته وویل د هیواد 3 ولسوالۍ د ناامنیو له کبله له دې بهیر لیرې پاتې دي، خو هڅه کېږي چې دغه دلته هم مرکزونه پرانیستل شي.
هڅې روانې دي. قومي مشرانو سره او محلي چارواکو سره کمیسیون به خبره بوخده، او هڅه مو ده تر څو کولای شو په دغه ساحو کې هم ځان ورسو او هغه مراکز چې پاتې دي هر ارزیابي وشي.
ښاغلي وریماچو نو ویل چې دا ولسوالۍ په کوم ولایتونو کې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ او انډول کولو چارې د زمري ریاست په 16 پیل کړې وي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 2 کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته ویل د داعش او طالبانو د قومندانانو قاری ضیا او قاری حکمت وسلوال وړ مورس د قوشتېپې ولسوالۍ په 400 شور سیمه کې د اوشر او زکات د ویش پر سر سره نو ون ختل، او د دواړو خو وته نمړه او شپږ نور ټپیان شول. غلی ترکستاني وایي جګړه اوس ختمه شوې، خو د دواړو ډلو وسلوال د نور ون ختلو لپاره تیارای نیسي. د وایي اوس مهال دواړه خواوې د خپل قوت په یوځای کولو او د لیکو په پیاوړي کولو لګیا دي، او نوي کسان ګماري. ښایي چې سبا یا بل سبا یې جګړه بیا پیل شي. قوشتېپه او درزب د جوزجان له ناامن ولسوالیو څخه دي چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره د داعش او طالبانو وسلوال پکې فعال دي. د میدان وردګو ولایت پولیس وایي په تیرو 3 میاشتو کې له 100 زیات طالبان په پوځي عملیاتو کې وژل دي. د میدان وردګ د امنیه قومندانۍ ویاند نقیب الله امینی ازادي راډیو ته ویل په وژل شوي طالبانو کې یو شمېر قومندانان او جکپوري غړي شامل دي.
تقریبا در حدود 6 ماه گذشته 108 نفر از مخالفین
نوای پترون یک دیش بگو میاشتو کې اوسله اته د حکومت زد وسلوال مخالفین په کمینونو او هوایي حملو کې وژل شوي دي. خغلی امینی زیاته کړه وسلوال طالبانو ته د تلفات په نرخ سید آباد، جغتو او د امیرداد ولسوالیو کې اوختي. امینی یادونه وکړه په ورسته هوایي حمله کې د چهارشنبه په ورځ په مازیګر مهال په نرخ ولسوالی کې د طالبانو یو قومندان له درې نور وسلوالو سره ووژل شو او څلور نور سخت ټپیان شول. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ورسو د نړۍ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده، خو د هیله څرګنده کړه چې دې کار ته اړتیا پېښه نه شي. ټرمپ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل پوځي اقدام په قطعي ډول یوه لاره ده، او زیاته کړه چې زه غوره ګڼم په پوځي اقدام ته اړ نه شو. ترامپ ویل که د شمالي کوریا پر ضد له پوځي اقداماتو څخه کار واخیستل شي، دا به د دې هیواد لپاره یو ډیر خواشینوونکی حالت وی. شمالي کوریا 13 اعلان وکړ چې یو هایدروجنی بم بریالی توګه ازمویلی دی، او ویلی دی دغه بم د داسې یو بالستیک میزایل په سروکې کې د ځای پر ځای کولو وړتیا لري چې متحد ایالات ویشتلی شي. له دې ازموینې وروسته واشنگتن د ملګرو ملتونو لخوا پر پیونګ یانګ د نویو بندیزونو د رړۍ غوښتنه وکړه. پرون له دې مخکې روسیا او جاپان ویل دوی په دې برخه کې چې شمالي کوریا د سیمې سولې او ثبات ته ګواښ کوي موافقه کړې، خو له دې سره سره داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې ماسکو به پر پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو لخوا د نویو بندیزونو د لګولو د طرحې په وړاندې د مخالفت له دریز واوړي. د د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري توپان یا هریکان ځپلی دي. اټکل کېږي دا توپان اوس مهال په مستقیم ډول د امریکا د متحده ایالاتو د فلوریدا ایالت خواته روان وي. د سره صلیب چارواکو پرون ویل ایرما توپان په بربودا ټاپو کې تقریبا ټولې ودانۍ یا نړولې یا زیانمنې کړي او په پورتوریکو کې د امریکا د قلمرو جز د شاوخوا 1,000,000 وګړي له برېښنا بې برخې شوي. ایرما همداراز په کارابین سیمه کې تر دې دمه 9 کسان وژلي او د ویرجن ټاپوګانو انګویلا او سنت مارتن په ګډون د برېټانیا او د فرانسې څو ټاپوګانې سخت زیانمن کړي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د هریکان ایرما به نن ناوخته د کیوبا پر لور حرکت وکړي. او د کوزوو ولسمشر د ملیشو پخوانی قومندان راموش هاردینای د معزف صدر اعظم په توګه نوموالی او د حکومت د سپارلو دندې ورسپارلې ده. ولسمشر هاشم تاچی غواړي له دې لارې په کوسوو کې له یوې میاشتې راهیسې پیل شوی سیاسي کړکېچ ختم کړي. هاردینای ته د معزف صدر اعظم دنده لنډه موده وروسته له هغه ورکړل شوه چې د کوسوو د ډیموکراتیک ګوند یو غړی کادري ویسیلی د پارلمان د مشر په توګه غوره شو. هاردینای د کوسوو د خپلواکۍ د جګړې ګډونوالو او په 2015 کال کې هم د لنډې مودې لپاره د صدر اعظم په توګه غوره شو، خو وروسته یې له دندې استعفا ورکړه او د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د ملګرو ملتونو د جنګي جرایمو نړیوالې محکمې ته حاضر شو. نوموړي له دې محکمیت خبر اده وخیست برائت وخیست، خو په 1999 او 1999 کلونو کې د کوزوو د جګړې پر مهال د قتل او شکنجې په تورونو له هم د سربیا د حکومت تر تعقیب لاندې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارنۍ مجله کې اوري چې په پام کې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یکشنبه په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شي.
نشست های شورای مشارکت استراتژیک افغانستان و هند باید هر سال یک بار برگزار شود که در او همکاری های هر دو کشور در ساحات مختلف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
جرمنی د روسیا او بیلاروس په پلان شوی او پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړي. د ژوند رنگونه هم در تخبرو.
د شیک سبکارم نه دی چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی، زه پر یو خوا يم، سرمایا نه لرم، پیسې نه لرم، په دا کور کې ناشتم، دلته کې یو شی رالی، د څه شی رالی جوړوم.
زل بیا سلام او سهار په خیر. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. په پام کې ده چې د افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د یک شنبه په ورځ په نوې ډیلی کې جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې بعد دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. افغانستان او هند ستراتیژیک مشارکت موافقه په 2011 کال کې لاسلیک کړه. احمد تکلو په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوي ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت ستراتیژیک افغانستان و هند به تحسیه
د افغانستان او هند استراتیجیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیجیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي، چې هلته د دوړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقه لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراس پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د دریو هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلی د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه، د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورمورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهمه سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتی، سیاسی، اقتصادي، تجارتی او ترانزیتی برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي. څارونکي او افغان چارواکي له افغانستان سره د همکاري په اړه د پاکستانی چارواکو څرګندونو ته تل د شک په سترګه ګوري او وایي چې اسلام آباد له دې مخکې هیڅ کله له کابل سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتست زموږ پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم اوریدلای شي. د سواد زده کړې موینیت وایي حکومت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره اراده نه لري او ډیری پیسې په خیالي پروګرامونو لګول شوی. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین سردار محمد رحیمی د پنځمې پورس د لیک لوست نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل د هر کال د نالوستو یا بې سواد شمیر د 200,000 ماشومان اضافه کیدلو یو بل اندېښنه ده. ښاغلی رحیمی د پوهنې وزارت لوري هغه معیار ته رسیدل چې تر 2000 میلادي کال باید 80% افغانان باسواد شي ممکن و نه. بله، حدیث پردیس او نور جزئیات.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین پر مرستندوی بنسټونو او حکومت غږ کوي چې د هغو ستونزو د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي کوم چې لامل یې خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي. د پوهنې وزارت د سواد زده کړې موین محمد سردار رحیمی د پنځشنبې په ورځ د لیک لوست د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل که پیسې د خیالي پروګرامونو پر ځای د سواد زده کړې د پروګرامونو په لوړېدو مصرف شي تر ډیره په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. د ښاغلي رحیمی په خبره د تعلیمي نصاب نه موجودیت د معرفت په پروګرامونو کې د سواد زده کړې ته لومړیتوب نه ورکول او د تعلیمي نصاب نه معیاریتوب د سواد زده کړې په وړاندې جدي ستونزې دي.
علاوه بر 10 میلیون د سواد کې ناشیه 14
دایوی د څلورو لسیزو جګړو لپاره د 10 میلیونه بې سوادانو د موجودیت سربېره هر کال 200 زره ماشومان له زده کړو به برخه کیږي. موږ د پوهنې په وزارت کې د بودیجې ستونزې لرو. هغه مرکزونو او پروګرامونو ته چې د پیسو د مصرف اړتیا یې لري پیسې نه ورکول کیږي ځکه چې یو مافیایي باند جوړ شوی. دغه باند تر دې دمه خیالي پروګرامونو ته تر 200 میلیونو ډېر پیسې ورکړي دي. بېوزلی، تاوتریخواله، نامنی او اداري فساد هغه ستونزې دي چې د سواد زده کړې د موینیت په خبره له عمله خلک په دغه هیواد کې د سواد له زده کړې محروم پاتې دي او د دغه ستونزو د حل لپاره د حکومت اراده حتمی ده. د سواد زده کړې موینیت موندنې ښیي چې د محل په هیواد کې 10 میلیونه وګړي د لیک لوست له نعمته بې برخې دي چې ډېرې خزي دي. د دې موینیت د چارواکو په خبره د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې تر 2000 میلادي کال د لیک لوست کچه باید 1.5% ته پورته شي. خو د سواد زده کړې موین چې د بودیجې د نه موجودیت او دغه موینیت پر وړاندې شته ستونزو ته په کتو دوی نشي کولای دغه هدف ته ځان ورسوي. خو آیا پر اختیا هم د پوهنې وزارت بودیجه په خیالي پروګرامونو کې مصرف شوی او د پوهنې وزارت د سواد د کچې د لوړیدو لپاره څه پروګرامونه لري؟ کڅنګه د دغه وزارت د نشراتو مسول کبیر حقمل دغه پوښتنه ځوابوي.
که زموږ پروګرامونه دی وزارت دی او مشخص پلان مخې برنامه دي کیږي په داسې شرایطو کې زینو پروژو ته پیسې وی زینو ته نوي ځکه چې موږ هم هغه کلیاتو کې چې کومه غټه پروژه بودیجه په کار دغه مختنه راکول کیږي.
د سواد زده کړې موینیت له افغان او نړیوال بنسټونو غواړي چې د سواد زده کړې پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړي. دغه موینیت دغه شان له خصوصي سکتور څخه هم غواړي چې د سواد زده کړې په برخه کې په افغانستان کې پنګونه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله اسما صفی الله ستانگزی او قادر جلالوف په تخنیکی همکاري اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې ته غوږ دو چې فریبا ظاهر دغه مطبوعات کتلي.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان د جګړې په اوږدو کې د امریکایي ځواکونو یو پخوانی قرارګاه بیا وکارول سو. ورسپانه د یو شمیر سرتیرو له قوله لیکلي چې ځینې امریکایي سرتیرو د هلمند څونه آرام ولسوالۍ په تنګ کې یو پخوانی قرارګاه بیرته فعال کړ. فیدلرز گرین قرارګاه لمړی ځل په 2009 کال کې جوړ شوی و. څو په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د دوبې په عملیاتو کې هلته توپخانه ځای پر ځای سي. اوس د امریکا درې سوه کسیز قوه په هلمند کې له دغې قرارګاه څخه د افغان ځواکونو د روزنې لپاره کار اخلي. واشنگتن پوسټ په یو بل مطلب کې د امریکایي چارواکو له قوله لیکلي چې واشنگتن 3500 تازه دمي سرتیري افغانستان ته لیږي. له دغو ځواکونو سره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټولیز شمیر 4500 ته ورسیږي. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تیرونی خبریالانو ته ویلي و چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو امر یې لاسلیک کړی دی، خو ویلي و تر څو چې کانګرس ته په دې اړه معلومات ورنه کړي څه نه وایي. ورسپانه زیاتوي نوموړي د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد سره یو ځای د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا د کانګرس له غړو سره ولیدل. واشنگتن پوسټ لیکي هغو چارواکو چې د دغو سرتیرو د شمیرې په اړه یې خبرې وکړې د نومونو له ښودلو ډډه وکړه. ورسپانه زیاتوي دا معلومه نه ده چې د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې به د دغو سرتیرو ماموریت څه وي او تر کله به دا ماموریت مخته وړي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د امریکا متحده ایالات ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت افغانستان جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې دغه ستراتیژي د جګړې په ډګر پورې تړلې ده او کوم زماني مهال ویش نه لري. ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د پاکستان په وړاندې به یې دریځ تروریستانو ته د پناه ورکولو له کبله لا سخت سي. واشنگتن پوسټ دغه راز د ولسمشر ټرمپ له قوله لیکي امریکایي ځواکونه به د نوې ستراتیژۍ د عملي کېدو لپاره د اړتیا وړ وسایل او نوې جنګي مقررات ولري. ورسپانه د امریکایي چارواکو له قوله دا هم وایي د جنګ دغه نوې مقررات شای امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې وسلوال طالبان په هر ځای کې پناه شکړي، ان که هغوی په مستقیم ډول افغان ځواکونو ته کوم ګواښ هم نه وي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په فراه ولایت کې کابو څلوېخت بابا ښوونځي د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره تړل شوي. اړوند چارواکي وایي دغه ښوونځي د ناامنۍ له وجې دغه ولایت په ولسوالیو کې تړلي پاتې دي. دوی وایي هڅه کوي دغه ښوونځي د قومي مشرانو په مټ بیرته خلاص کړي. نور جزئیات د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د امنیتي ګواښونو له امله کابو څلوېښت بابا ښوونځي په فراه ولایت کې زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي او همدا شنه تر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري. د فراه ولایت د پوهنې ریاست رئیس محمد صابر فاروق دغه څرګندونې د نوي ښوونیز کال په پرانیست غونډه کې وکړې. دغه په خبره که څه هم د فراه ولایت پوهنې ریاست لاسته راوړنې ډېرې دي، خو بیا هم دلته د پوهنې په وړاندې ډېرې ننګونې شتون لري. دغه په خبره هڅه کوي د قومي مشرانو په مرسته سره تړل شوی ښوونځي بیرته پرانیزي.
متاسفانه هنوز هم بیش از 40 مکتب مبنده.
له پاتې مرغه اوس هم کابو زموږ څلوي ښوونځي چې ډیره برخه د انجنیر دي د نامنوي له امله تړلي دي او دا زموږ لپاره ډیر ناسم خبر دی چې په ویشتم پیړۍ کې زموږ د زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او همداشان زموږ کابو یو سر شپېته نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري چې دا بله لویه ستونزه ده. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي شورا هم وایي چې د تړلو ښوونځیو د خلاصون لپاره چکوی. د فراه ولایت دولت شورا مرستیال خیر محمد نورزی وای چې قوی مشان از پنجری باید د تر شونځي د خلاصون آمده شند د پون ریاست سره په نورو برخو کې پوره مرسته وکړي.
معرف او د علماء و دې ته باید ولس حکومت ټول باید توجه وکړي و دې ته باید احترام لري. د دې سره باید همکاري وکړي. کګار چې وطن جوړ شي باید دا غو ادرس سره تشویقی
په همدې حال کې د پوهنې ریاست ځینې ښوونکي بیا د نوي ښوونیز کال په پیل کې دولت غواړي چې د دې ژوند ته دې پام وکړي. استاد امید الله رحماني په فراه ولایت کې وتن ښوونکي وایي تر څو چې د ښوونکو ژوند ته پام ونه شي د ښوونې او روزنې کیفیت نه شي لوړېدلی.
موږ په دې خاطر غواړو چې شپه کیفیت ښوونه او روزنه زموږ د بچیانو لپاره زمینه سازي.
په فراه ولایت کې 308 ښوونځي شتون لري چې له دې جملې څخه څلوېښت بابا ښوونځي د فراه ولایت په نامه ولسوالۍ بکوا بلابلو خاکسفید او پشرود کې تړلې دي. همداشان 308 تنه ښوونکي کابو 1400 زده کوونکو ته په دغه ولایت کې ښوونه او روزنه ورکوي. کسان د دولت وسوال مخالفانو مخې له دي ویلي و چې په ښوونځیو کار نه لري، خو ویل کېږي د ښوونځیو تړلو اصلي علت په فراه کې ناامني ده.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا د ګومل د جګړه ځپلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي له افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي د جګړو له کبله د کور توکي سامانونه او هر څه پاتې شوي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ اوسېدونکو ستونزې تاییدوي او په دې برخه کې د مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیلا په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا ولایت د ګومل له جګړه ځپلې ولسوالۍ څخه ارګون او سروبي ته کډه شوي خلک وایي چې د ژوندانه له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په ګومل کې د کور توکي ګاډي څاروي او هر څه پاتې شوي او یوازې ځانونه ښځې او ماشومان نسبتا امن سیمو ته رسولي دي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن آزادۍ راډیو سره خپلې غوښتنې داسې شریکوي.
خالي د سرپناه غم راخښتې ده د وول کې د خپل سرونه را خلاص کړي د شج وول کې اتی په داخلي ځوندې بندګان راغلي نور یا تی هر شی پاتې څه د کومک وکي چې لا د مور یو سرپناه خیمه راکې لا څه د کریې هغه پیسې راکې چې لا ټول دغه سترټیرو لاندې پراته وي.
د ګومل ولسوالۍ څخه راکړې شوی خلک خپلو هغو خپلوانو او دوستانو ته هم په اندېښنه کې دي چې تر اوسه د جګړې په سیمه کې ایسار دي او هلته د ځای پر ځای شوي ماینونو له ویرې د وتلو لارې نه لري. د ګومل د بې ځایه شوي یو تن مشر وایي
دومره سخت شرایط راباندې تیر شوي دي چې ښځې ماشومان هر څه مو ورجننده شعرې ایستلې دي. سرپناه نه لرو. هلته چې کوم خلک پاتې دي نشي راتللی. چار طرفه چې کومه د مینونه دي چارواکو ته مؤسساتو ته دنیاوالو ته دا موږ خواهش کوو چې موږ سره د کومک وسي ځکه چې دا حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچی غمونه کې نو بچای بل کومه ورجانه سرپناه پیدا کی کومه نه مړی پیدا.
بل لوري ته د پکتیکا چارواکي هم د ګومل ولسوالۍ د بې ځایه شوي کورنۍ ستونزې مني او اندېښنه څرګندوي کچېرې هغوی سره لازم مرستې ونشي نو ښایي له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي چې
د ګومل د وروستیو جنګونو له امله سروبي او ورګون ته د ګومل خلک راکړه شوي دي. بستر پناه دي څه چې دي مونږ په وسه مونږ ورسره کوو او دومره ډېر مونږ په لاس کې څه نه لرو چې مونږ ټولو کورنیو ته د دوی د اړتیا وړ توکي برابر کړو. نو هیله مو له مرستندویو ادارو دا ده چې راشي بې ځایه شوي نږدې وګوري ډول ډول مرستې ورسره وکړي کنه کېدلی شي دوی د بد برخلیک سره مخامخ شي.
یاد دي وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې پراخ خولي ریپروت سرحدي ولایت دی چې د پاکستان د بلوچستان او ځینو قبایلي سیمو سره اوږده ګډه پوله لري. د ګومل ولسوالۍ په وروستیو اونیو کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو د سختو جګړو شاهده وه. یاده ولسوالۍ کې که څه هم جګړه شته خو افغان ځواکونه وایي چې اوس دوی پر حالاتو برلاسه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې جرمني د روسیې او بیلاروس په پلانچوي پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو پوځیانو د شمیر په اړه شک څرګند کړي او فرانسې بیا وایي روسیې د نړیوالو د ویرولو ستراتیژي کار اخلي. روسیې ویلي د تمریناتو کې نږدې 10,000 سرتیري ګډون کوي. د نړیوالو قوانینو له مخې په هغو پوځي تمریناتو کې چې له 10,000 زیات پوځیان ګډون وکړي باید نړیوال څارونکي هم حاضر وي. تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
جرمنی وایي روسیه غواړي څه باندې 300,000 سرتیری د تمریناتو لپاره د ناټو د ختیځو پولو خواته واستوي. خو روسي چارواکو ویلي دي چې دا تمرینات دفاعي اهداف لري او یوازې 10,000 سرتیری ګډون پکې کوي. روسیه په پام کې لري چې د روانه سپتمبر میاشتې له 14 نیټې تر 16 پورې له بیلاروس سره د زاپد یا لویدیس په نوم ګډ پوځي تمرینات وکړي. دا پوځي تمرینات په بیلاروس، بالتیک سمندرګي، د روسیې په لویدیز او کالیننګراد ښار کې چې له روسیې لرې د بالتیک سمندرګي پر غاړه د لیتوانیا او پولانډ د قلمرونو ترمنځ پروت دی پلان شوی دی. د جرمني دفاع وزیر اورسولا وان دیر لین پرون د استونیا په پلازمینه تالین کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې روسیا غواړي د دې تمریناتو په وسیله خپل زور او وړتیا وښیي. میرمن لین له خپل فرانسوي ساري فلورنس پارلی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل هغه څوک چې په دې کې شک لري په دې پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو شمیر ته دی وګوري چې له 300,000 اوړي. د فرانسې دفاع وزیر خغلی پارلی ګډه خبرې غونډې ته وویل روسیا نړیوالو ته د خپل زور د خودلو او ویرولو څرګند استراتیژي لري. پارلی خبرداري ورکړ چې د بالتیک پر هیوادونو یا پولانډ هر راز حمله به پر امریکا او د ناټو پر غړو حمله وګڼل شي. که څه هم د بالتیک هیوادونو د دې تمریناتو په اړه چې د راپورونو له مخې د اصلي ګډونوالو شمیرې د رسمي ارقامو په پرتله خورا لوړ دی اندېښنه ښودلې وه. خو د ناټو عمومي منشي ویلي و چې ناټو په دې تمریناتو کې د 10,000 پوځیانو د ګډون تمه لري. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې وایي چې 100,000 یا له هغه زیاته شمیره په پوځي تمریناتو کې د ګډونوالو سرتیرو لپاره قانوني مشکل نه لري، خو آژانس زیاتوي چې په دې صورت کې باید نړیوال څارونکي هم پکې حاضر وي. مګر که دا شمیره 10,000 یا له هغه کمه وي، د نړیوالو څارونکو ګډون پکې نه حتمي کیږي. په همدې حال کې د کړکیج د کمولو لپاره د هڅو د یوې څرګندې نښې په توګه ناټو وایي چې د ناټو جنرال پیتر پاول د روسیې له یو جګپوړي پوځي چارواکي والیری ګراسیموف سره کتلی دی. ناټو په یو بیان کې وایي چې دا کتنه د روسیې او ناټو ترمنځ په پوځي برخه کې د مفاهمې د دوام او د ګډو ګټو نښه ده. روسیا تور لګوي چې ناټو د سړې جګړې د محل په څیر د دې هیواد سرحدونو ته نږدې پوځي ځواکونه پیاوړي کوي، خو ناټو وایي چې د خپلو هغو غړو د ګټو ساتنه کوي چې له روسیې سره ګډې پولې لري. ناټو وایي چې د هیوادونه د کریمیا له نیولو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه د روسیې له ملاتړ وروسته د مسکو له اقداماتو څخه اندېښمن دي.
اوس هم د مهمو خبرونو د لنډیز وار رسیدلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د څیړنې بهیر پای ته رسیدلی دی. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوري 2 کسان وژل شوي دي. د میدان وردک پولیس ادعا کوي چې په تیرو 2 میاشتو کې له 100 زیات طالبان په فوجي عملیاتو کې وژل دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون ویل د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې فوجي اقدام یو لاره ده، خو د هیله څرګنده کړ چې دې کار ته اړتیا پېښ نه شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د کارابین سمندرګي په شاوخوا کې د پروتو هیوادونو 200,000 وګړي د ایرما په نوم سمندري طوفان یا هریکان ځپلي، او د کوزوو ولسمشر د ملیشو په خوانې قماندان راموش هاردینای د موظف صدر اعظم په توګه وټاکه.
د جوان رنگونه
تاسو مونږ نمبر ته وای
نوم می پردل دی
د کوم ځای اوسیدون کای اوس چیرې اوسیږي
اوس ته څنګه د المندیم
تاسو کار چه کوي؟ یعنی کارم لری ک ټول ورځ کور کې استی
د شي حساب کارم نه دی چې دا ټول دنیا پر یو خوا دی زه پر یو خوایم، سرمایا نه لرم، پیسې نه لرم، په دا کور کې ناشتم. دلته کې یو شی رالی د څه شی رالی جوړوم او کنه رالی قرار ناشتم. بازار کې واس نه لرم، بازار کې پیسې نه لرم چې لار سم دکان ورسم کرا کین.
دا چه کار دی؟ دا
الله بي سازي اینګری دا دا حساب کسب دی.
تاسو خو چه عمل ناشتم؟
عمل عمل لرم.
چی عمل لرم؟
تاریخ عمل لرم.
څو کال کې چې تاریخ مو تادی
د طالبانو په چای چې و پاغه وخت کې مو تات سولم.
ولې مو تات سوې چې مشکل لرم؟
خدغه مې مشکل و چې پر ډاګ ناس ولم څوک نو ژوندګي مخراب و. دغه غم عبد الله سمې د مو تات سولم. مو تات سولم
کله د غوخت چې تداوی دی وکي چې بیرته خشي
خود تداوی میکړی وای خصه وای وای خصه خوشاله ولم. اوس اوس په دا غال کې بیا نه يم خوشاله چې نو دلته په کور کې زولار سم شپخانه ته ولار سم دلته می کور وبچان دلته مرسي د لوج د لاس دا خو د سي زب بیا نه سم کولای د سي بیا کولای سم چې زما کور ته زما زندګی ته هر شي راکی هر شي کومک وکي زم کنه کنه ولا کولار سم چې په فکر سره په دا یو فچکاری د دې زما شکیش.
او کله کله کنه څوک چې نشه کوي چې درته ون رسي بیا غوسام کوي غوسکیږي اولادو ته
بدن مدن ټول وطن دا صورت مراد ګرد خوک سي دا پښې خوک چې بیا نس کوم نه دا عمل چې نه وکم ابرم پښې صورت بدن ګرد د خوش سي درد وکي خوږی شي بره.
اوس څه غوښتنه لري؟ څه ویل لري دولت نه چې تاسو باید دغه نشې نه لري شي څلن کومک تر سره وکړي تاسو تداوی یو ځای ته لاړ شي چې د تداوی مو شي خصم کارو کولای شي
خود یې کولای شي چې په شرط چې موږ په موږ کې ری وو په موږ کې پر موږ باندې رامو کې او چې رام نه وکی بار نو چې دلته بچیان مو وږي کور مو وږي نو بیا چې شپخانه ته لاړ څنګه څه وکړو دلته خپل کوچنیان نه سمې دلای
کله
تلای نه شپخانه ته یو وخت کې تلای مسافرې ته لاړم مزار کې په مزار کې مې تل سورج خزان بستر کې ادر ته چراو و تل ماغه کې سا واغې حساب وس
ډیر مننه
خدای دې بچا.
قدرمن اوریدونکو په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخې ته